تلیفون کار کوي. مولوی محمد اجمل خیرخوا:
په دې باندې ډېر خوښ او راضي یو چې زموږ لپاره نورستان د مخابرات او ټیکنالوژي ریاست لخوا یو د افغان بیسین انټن ودرول شو، ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې دې نه مخکې به زموږ ولس او موږ د یو ټلیفون لپاره اوچتو غونډیو ته او لرو ساحو ته چې کیلومترونه مزل به هم کوو د هغې مشکل نه خلاص شو.
د نورستان ولایت د وانتویګل ولسوالۍ ارنس شاوخوا سیمو کې د لومړي ځل لپاره مخابراتي شبکه په داسې حال کې فعالیت پیل کوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات ساحې او درې د تلیفون او انټرنیټ څخه بې برخې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. یوکرین ولسمشر وایي سعودي عربستان ته تللی چې د جګړې د بندیانو د خلاصون او د یوکرین د سولې د فرمول په ګډون د علاقې وړ موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د یوکرین د سولې فرمول چې لومړی ځل په 13 اگست میاشت کې د زلنسکي لخوا وړاندې شو، د یوکرین له خاورې د ټولو روسي ځواکونو پر وتلو متمرکز دی. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سه‌شنبې په ورځ د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر ته ورسید او د دغه هیواد یو شمېر چارواکو هرکلی وکړ. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې ولودیمیر زیلنسکی پرون د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل او د جګړې د بندیانو د خلاصون په اړه خبرې وکړې. زیلنسکی مخې په ایکس ټولنیزه شبکه لیکلي چې د سعودي عربستان مشرتابه لا د مخه د اوکراین د خلکو په ازادۍ کې مرسته کړې او هغه ډاډه دی چې دا سفر به هم ګټورې پایلې ولري. ریاض تر دې مخکې د 2022 کال په سپتمبر کې له روسیې څخه د اوکراین د جنگي بندیانو د یوې ډلې د خوشي کولو منځګړیتوب کړی و. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هڅه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو په خاطر د یو بل قوا منځګړي په توګه رول ولوبوي. حتی په داسې حال کې چې ریاض د اوپیک پلس هیوادونو د ډلې له لارې د انرژي او برېښنا په پالیسیو کې د روسیې سره ملګری دی. ریاض د اوکراین د ولسمشر له سفر یوازې یوه ورځ مخکې شاهزاده محمد بن سلمان د روسیې د دومایا ولسي جرګې مشر ویچسلاو ولادینا او یو شمیر نور روسی چارواکو کوربه و. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم ویلي چې سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال به د اوکراین د سولې پر فارمول د روسیې د تیری د پای ته رسولو په هدف خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس راپور له مخې زیلنسکی په لومړي ځل د تیر کال په اګست کې په جده کې د سولې لسمادیز فارمول وړاندې کړ چې د نورو شیانو تر څنګ د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې اوکراین او روسي ځواکونه په 1.5 کیلومتر اوږده پولی کې له تقریبا ثابتو پوستو څخه جګړه کوي. اوکراین د نړۍ د لسګونو هیوادونو له استازو سره د سولې پر فارمول د بحث لپاره څو اړخیزې غونډې هم کړي او تمه ده چې د روان کال په پسرلي کې د یو شمېر هیوادونو د مشرانو په حضور کې په سویس کې د اوکراین د سولې غونډه جوړه شي. د زیلنسکي د سولې لسمادیز فارمول او په دې اړه په سویس کې د غونډې پلان د موسکو لخوا رد شوی دی.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تندې باندې به والو خو ته کاری د ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیال څخه
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو شودل دوت شوی دا منی فنا غزل لرو.
د ناهیلی تیارو تناستیم وی خلک شپه می دو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصره خبرو
قرآن په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبا او ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی
د وشت په نوم د فیصل زلاند لنډه کیسه.
کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاویده اګل دوه درې قدمه لري وخړه کې شو ویده وا کې هڅه سترګې
پر همدې کیسه نقد هم شوی. غزنی کې یو شمېر شزی او نارینه خالو نشري مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د چیرونو لمخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لارغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره وایل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وایل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا شزینه بلکې ډیرای نارینه هم دي چې شنه خالونه لري او زیاته برخه په ماشوموالي وروهل سوي دي.
ایما په تنګ باندې هم خالی خیده او دلته په دالاس باندې ستنی والی دي. دغه ده
د غزنی قرباغ ولسوالۍ راز محمد شاخوا 15 کال عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندي او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندي خال په وړکوالي وروهل سوي خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وای د مور او پلار له خوا ولادونو ته پر تندي خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا می په لاسونو موالدی او په دې تندي کې مواله ده. د تندي کې خلونو لکشنيني او د لاسونو په خپل والدی په پاکستان کې الله چې مې لیوې ته به خلک وکړي چې په غیږ استه چې په څوک به ډلو ته ورځي د چا به خالونه والو نو خو مې نه ونه.
دا چې دغه خالونو وهلو راس پڅکیو او یادای د غزنی اندړول سوالي او کما بیا کلن حاجی محمد قاسم وایي د خیال ترڅنګ په خپل وخت کې د جنو ناروغیو لپاره هم ماشومانو ته خالونه وروهل کېدل. حاجی محمد قاسم په خپل هم په تندي خال او په لاسونو ستنی وهل دي. نو مولای وایي د تندي خال مینه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلې دی.
د ناجی پاره ولاکه وای ما د ټول د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي پاره وی.
دا سه هم نه ده چې دغه خالونه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي، بلکې ډیری ځوانان بیا د خیال او شوق لپاره وهي. 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالونه وهلي او د زړه غش نشانه پر کښلای دی وایي دغه کار یې له شوقه کړای دی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه د دې رښکی وخو ځکه د خال و او دا خدمت یو سابقه رسم رواج نه پدې خاطر مې وای خو ډیر خلک په بازار کې خرګي وینه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتنې وي بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو ا د ځوانانه وي به لپاره دې شوق.
دغه خالونه پستانو رنگ نیل او جن نور مواد وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي. خو پښتنه دا ده چې الکانو ته به یوازې پر تندي خالونه وهل کیدل که پر زنه هم. حاجی محمد قاسم یې ځواب وایي
یا پر زنه باندې جنر و نه وال کی په تندي باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د او په زنه باندې به بیا زنه نه والو له خیال چخه.
شنه خالونه په پښتو ادبیاتو، فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي.
شنه خالونه وهي زړه می ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلای دی.
شنه شنه د خالونه تورې سترګې سرسالو پسند جاجه جان تیار دلړو دړکا
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي. د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا، امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی. په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر سیمبولیکي معنی لري. شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده. کوچانی میرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي. شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. د شین خالۍ په سندره کې توره شپه د تورتم او شین خال د هوسایي، آرامي او ثبات سمبول دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
اکثر غزل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستونکو لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبي مجلې ته را لېښلې دی منندوی یم
آزادی د ناهیلۍ تیارو تناستیم د ناهیلۍ تیارو تناستیم ویخه لکه شپه ویدو تناستیم عشقا احساسات مکنگل شویدی عشقا احساسات مکنگل شویدی مسکه د زړګي لمبو تناستیم جوان د تراجید فلم پتیر زما جوان د تراجید فلم پتیر زما سری سترګي زه صحنو تناستیم یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړي یو اسپر غیت هیل خودی زل وکړي سو پورې بمړو ایرو تناستیم ما غنده ډک دی لدردونو سره ما غنده ډک دی لدردونو سره نن د خاموشي کیسو تناستیم څومره لوی کارونه رانه پاتې دي څوړو وړو پلمو تناستیم ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان زکه داسې بندو رو تناستیم شپه ده پواریاسو کې فنا ستوري شپدا وریزو کی فنا ستوری زد بارانا اخمو تنا استیم زد بارانا اخمو تنا استیم آه تنا هلی تیارو تنا استیم خلکشپا بدو تنا استیم میخل کشپا بدو تنا استیم
شیر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شیر د نقد یو کتاب پانه اړو د خوست د شیخ زید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شیر د نقد یو کتاب لوسته خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي
شیر ژبا و ادب کتاب چې شاه سوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څېړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی. لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی او د یو بل لپاره د دوی پر مهموالی خبرې شوي دي او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوي دي. په بله برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوي دي. د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څېړل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بله برخه کې د موسیقي ناوې ده او شعر یګانه تر سره لیک لاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو بحث شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقۍ څه شی ده، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري، په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکو لپاره نوې اوسېدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی. د شعر د معنا په اړه روایت راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي. یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډیر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسی نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی. یعنی پښتو ژبه کې موږ کوم ولسی نظمونه چې لرو په دغه باندې ډیر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړی برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډیر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډیره پورې به نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی. یعنی د غزلونو د مختلفو د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډیر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غز د شیرون په د جوړختی جو توک په نامه دګی دی پر کافیا باندې ډیر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافیا ډولونو باندې خبرې شوې دي پر نور ډیر موضوعات په دې کافیا اړوند چې دی په غو باندې هر اړخیز خبرې راغلي دي او بل کتاب په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاره کوم بحث شوی دی ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي دی بیان د موضوعاتو په اړه د بیان دی علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی ډیر بهترین دی او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زمال لپاره ډیر ځانګړی او هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده او د لاخه په هیدلو لپاره یې په موضوعات کې پښتني کړې دي او همغه پښتني بیا څېړلې دي یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوی وي یلې شوی لوستل شوی په هغه باندې بیا دوی داسې یو لاندې پښتني جوړې کړې دي هغه ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي کانې کوي چې دا موضوعات په ډیره اسانۍ توګه د ذهن ته ولویدل شي
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم په هنسي لمحاصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوز پښتون خاتم خکړو. د سوات د منل شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ول منزل شو. له سواته د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدل او دا ویاو کالو په عمر کې د پرورۍ په سړي رښتمن مټک کال 2021 کې پنګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تل دستوره ځای ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسيټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستوري ته پورمې کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر مستر خیر ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبي خدماتو په خور مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکل شوې خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده څه چې د هغه صرف د یو مصر چې دا وي روغانی د چونی ګټ ته چې لوندي کې نو تاودي په دغه لړک کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا بوته د سوات شکسپیر روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وردورت روغانی بابا باندې که هغه شخصیت ښکاره شي ته پته ولګي.
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسور ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده. د وای روغانی بابا په خپل شاعري کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعري کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول ایکسپلین کړی دي انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساينسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعه مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې د کدي چې په بل ژبه کې هم نشته چې هغه ساينسي اصطلاحات دونه په خړ ډول په خپل شاعرۍ کې ایکسپلین کړی دي چې عقل وته د سړي حیران شي. حقیقت ته کدي خیال شي د سیکل په وګو سورې چې روانې ودانې چې ودرې به متل وي دي نو دا روغانی بابا کمانه د دې بار ملاشه ګڼش میر شیرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم له وستل مکار دي ډیر است کړه د پکی
د دستوري مشر مینما پروفیسور محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیر لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګورئ یو خدای چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه پې ډوډۍ هم نشي غوښتلی، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتې چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
دستوری په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبی ټولنې لخوا سوات کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانې ادبی ایوارډ په شکل کې یادګاری شلډونه ورکړل شول.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د ځوان تکړک سلی کول فیصل ځلاند یو لندکس او د دېکس نقد د ویشت په نوم بلمړی ل شغلی ځلاند څخه دا کیسه وورو، بیا به په همدې کیسې کره کتنه وکړو.
په کوټه کې لکه د ټوخې د شربت داسې بوی خپور و، تند او تریو، تاور اساد سگو تنه نوزی. د پخپلو څلور پنځه تار سپینو ویښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ورسره په عذاب چې وي. داسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین ویښته یې د شهادت په ګوته سریخ و، ورپوی کړل، ویښته والوت، د ستوني ستخ شو، لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دا یې مړ څه به وشي؟ د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولې به یې. لاسې پورته ونیو چې کاشې کړ ګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې ویړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاس یې په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی و. د چمبې ورپورته د لاس سپین ویښتان یوې خواته اوښتي وو. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ، مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسکلی څکو پر خو مې نه دی کړی، په هغې دنیا به ویالې بهیږي. سترګې یې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې. شکر څوک خو مې وژلي نه دي. کینو داسې تر سر لاندې کړ، په وچو شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هېڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ، سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویله یې وایست. ویښته، ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزې یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، په ښومړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاسې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او دردې نه آرامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. ته بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چېرته د کیسې نقد ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویشته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځنې او بنده خاطر منتخب کړی دی چې د کیسه محتوا نه وځي کوي، یعنی لوستون کوي وار لمه خله په هوي او کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله ناکله یو کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانی لیکوال ته عنوان په لاس ورځي. نو په اسانی مو دا عنوان انتخاب کړی او کنه فکر مرته وکړو بیا مو وشته ورته انتخاب کړو د وشته کلمه.
البته لا ډیر فکر او دقت ورسته مې دا نوم انتخاب کړ ځکه چې څستونزه نه ایجاد اوله د کیسه هنریت یا د کیسه محتوا ته ورسته دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نه شو انتخاب اوله نوښته مې دکسی تا انتخاب کرد بلکه به ده خاطر چه هنریت هم پکشته او دکسی محتوی تا سزیان نرسوی
کسی ما اوزلان سه پا شامه هست شروع کرده ده هست زموش پا ادبیاتو که دیرلش استعمالیشه ممکن هم ده علتوی چه شامه هست ما اکثر وقت توضیح تا ضرورت پیدا که وی که ما فکر کرده وی لکه دلتا چه تاسو تند او تریو بلاله سوال داده چه چشی تاسو دیتا واحد سوالی چه در تخی شربت دکسب سرکیات کړی
کله چې موږ دیو ناروغ کوټه ته ورزو نو طبي خبره ده چې تا به د درملو یا د شربت او یا داسې د بازي طبي درملو بوی لګیږي نو زه خپل چې زه به خپل یو خاطره وایم چې موږ نکه به مخدای وبخي چې دای به کله ناروغ مو به کوټه ته ورول د نسبتا نورو کوټو ته باید په کوټه کې بل ډول بوی خور وي یعنی کله چې ماشومان هغه بوی هم نشوي درکولای شي څه بوی دی خدوم را یا تاسو راځي لکه شربت ته ورته یا د زینو درملو بشه وی کنه او د شربت سره ماشوم ته به شربت لا بوی سم د ماشوم ته به آشنا شي هغه بوی یعنی ډیر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان سبب بشه د دې خاطر چې دلته ساس په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی څرنګه زهن ته مدرونه ګرځیدل چې دا شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو و د دې په ځای فرسن د الکول بو یاد کی د پیشکاری بو یاد کی
البته ما خپل خاطره په یعنی خپل خاطره مې درلو ده چې دا بوی ما ته شاید نرسه کې بل ډول لا کړی شي ما ته دا بوی کده الکول و هم د شربت ورته کاری ده یعنی داس نه دی ویل شي په کیسه کې چې حتمی د شربت بوی وکنه
یعنی مطلب مو دوای او بوی دی دوای او بوی کنه
دوای
تاسو په دې کې سکه وړاندې لیکي په وشتو کې داسې ګوتی تیرې کړې لکه چې ور سره پازاب وي فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده تاسو حکم کوي چې سړی پازاب دی
یاره زکه فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندېښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري یا
وبخښئ دا خبره مو سمه ده زما مطلب دا اوسه دغه جمله وروسته تاسو په سیل کې چې لکه چې ورسره په عذاب وي دا جمله مداخله ده
فکر کوم مو چې دقت ورته وکړ دې جملې ته کواینا وای شاید داس می وایلی وای چې یعنی دای په عذاب وو خدا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستون کې ذهن ته یو تصویر ودری چې یو څوک سر کې ګوتې وای لکه ورسره په عذاب چې وی دای لکه کلمه وای نه تنې دکی خو فکر کوم داسې وچا وای نه بم نوی او بلکې یو تصویر به د لوستون کې ذهن ته ودروي
له همدی لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړی ده مثلا تاسو چې لیکي چې ساري داسې کوشش کړ لکه خپل خبرې ته چې دلیل ګوري دلته یو خبره ده ځلان څه کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستون کې سم په خبره پوه نشو یا به پوه نشي یو تاکید ته مخه کوي مثلا همدا جمله کله چې همدا شی به همدا اوس چې کزه فکر وکم چې زما سوال واضح نه وو نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه یعنی دا سید رابشم د بلې برخې ته رکسه البته د دې ایو ځای حرکت دی مثلا سری حرکت لاس سترګوتن ونی وشته وشتو ته ور پکړل وشتال وزې ستونی سرکېږي لاړې تیروي دغه جمله مو لنډ لنډ لیکلې دي کله چې حرکت سر په سر راځي جمله اکثره وخت لنډې موثرې وي دې ته مو پامو که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شي
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي ځکه اغه خپل کله کیسه لیکم کوشش میداوی هڅه میداوی چې څومره لاندې جمله انتخاب شي او کپلاند جمله کې یو خبره واځي کېږي نو درازوالی او وګوري ته حاجت نه وي. البته دې ته پام چې کیسه وګدا نشي او د بزای وګدوالی نه وجبرل شي په دې خاطر می
او البته حرکات چې سری وی لاندې جمله اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لاندې راغلی ځلان صاحب خو د سر وشتي سپین دی د لاس وشتي سپین دی د مارک خبره کوي سپین رنگ د مارک سیمبول دی قسم مو دا وشتي سپین کړی دی او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی یعنی تکرار کړی مو ده د وشتو کلمه
وښته کدلته د کیسه کې مو فکر وکړو د ساری سپین وښتان راته یتل یا د لاس سپین وښتان یا د سر وښتان خپل د ژوند ورسته یا د زوال ورځی خی یعنی چې دلته د سیمبول په توګه تر کور اخیستل شوی دی او یعنی دا وښته د ژوند سره تشبیه کولای شو چې د راټکېدو سره یې خپل زوال هم پیدیږي او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی محتدریږي نه او روان وي.
او سپین رنگ هم د مارک سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې را ماتې وي بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولې کړې وي هوا باید یخه وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام د چکره ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه البته شیشه یا دوام شیشه خواده کوي. خو ډیر به ځای بم ځکه نه وي دغه تصویر چې پوړ کې ګرمي وي نو خواهی چې کیسه خواده البته شیشه خواده کړي وي او داسې وغیره منځ ته شوی
د کړکۍ له پرانیستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا وه، مطلب مو څه دی؟
یعنی د باندې څوک نه وو، یعنی نه ماشومان یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه وو یا دلته څوک موجود نه وو. مطلب بیا وروسته راځي چې
وروسته ته به زراش همدا کافي نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو سر سره لنډیږي. خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاده شي وروسته د ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته پیشه خوب دا به لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي. زما مطلب دا و چې که د چوپتیا کلمه لرې شي کیسې ته کوم تاوان نه پېښېږي بلکې لا هم رالنډیږي. زما مطلب دا و چې که لومړی چوپتیا یاده شي وروسته به پر پتنګ او پر ګل د پتنګ تاوېدل او د هغې نه وروسته د پیشو خوب لوستونکي لپاره لا په زړه پورې وي.
ځلان صاحب زما په فکر د ولوستونکو په صفت باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان په کې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستونکی پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستونکي مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستونکي پوهوي.
زما خپل تل هڅه دوي چې په کیسه کې یعنی یوازې د کرکټر ظاهري څیره جوړو نو طبي خبره ده چې یوازې ماغه د کرکټر ظاهر به پکې وینو. خو که معنوي اخر اخلو یا سیمبول کارو بیا موږ کیسه لزان سره اخلي او خوي ډیرو صحنو ته بوزیمت ته میداده چې کیسه کې د کرکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره د دستر ګرنګ څه ډول دی په زایلنده د کوګدا ده تر دې هرڅه به د کړنې به د مهمي وي او د کړنې ته واتوم شي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه لوړه ده او همدغه لوړواله په کیسه کې نقش نه لري نه به یادو. که د کرکټر سترګې شنې یادو یا تور یادو، که همدغه شین رنگ او یا تور رنگ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه موږ دا اورېدلې دي چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویرو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، ل د سر له وشتونی ولې د پښو تر نوکانو پورې. مثلا ستاسو په دې وشته کې سکه ولې د پښو نوکان نه دی یاد سوی؟ لاس یاد سوی دی، سی گونجی گونجی سوی دی، ولی پشی نه دی یادی سوی دی. دیل خطر سی دغه نور غری د کسی له محتوا پردی دی او یا ورته نژدې نه دی. هم دا سره تاسو سره سلام نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري. هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري، او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رڼا پاتې وي. موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاسو، لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظره یم.
ځلاند صاحب ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو شپړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو سکون کې حریوانه سر د سره شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري، او یو مور او لور چې په خپل کور کې اومې مستون لري. هغه میلمانه چې دل دل ته راځي، دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي. او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي، او وایي چې هغه خلک چې وژني بېغمه وي، د دې مجبور نه دي. داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي. خپل نیکمرغۍ په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرهاو ګلان شنه کړي، او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې پسل کې د دغه مور زوی دی، او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي، او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیا یو دی خپل کور ته راځي. خو مکر مور او خور هغه نه پېژني، او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپېژني. او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. مګر مخکې له دې چې دا ځان ور پېژني، مور او خور هغه وژني، او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهېږي چې د خپلې کورنۍ کړی وژلی. او مور بیا ځان نشي بخلی، او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته، هغه د خودخواهي موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي، ودرېږي، نو حتما خودخواه کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده، نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرګړونه کوي، او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی حریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند شوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره دا سدي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
I'm not afraid.